د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړی خپرونه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له 270 انتخاباتي استازو یا الیکټرال کالجونو څخه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا لپاره اړین دي 213، او سیالي د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیال کامل هاریس 210 رایې ګټلې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل راځي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو د هغو 103 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. اوچا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 پروژو چارې په موقتي ډول ځنډولې، د عملیات تو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو د اوچا د دې سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو چارې دي نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لواتت تورن وو هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همداراز د 1 کال او 8 میاشتو بند سزاګانې هم اورول شوي دي. پرون لدې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاګانې عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل یو وروستي راپور کې چې 13 پنجشنبه خپور شوېلې، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 تنه نارینهوو، 15 ښځو او یوې نجلۍ د بدني مجازاتو لسګونه موارد تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي ودروي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې داسې مهال یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان الف یا ابدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي ګټلې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او همداراز هیله چې د میرمنو او نجونو د نظریاتو انعکاس ورکوونکې خپرونه ده. د دوه خپرونې خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې کې تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو تمرکز کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د انتخاباتو ته تاریخي انتخابات ویل کیږي ځکه چې د دواړو سیالو کاندیدانو ترمنځ مسابقه اوګه په اوګه او په ډیر کم توپیر سره روانه ده. د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو شمیرو له مخې 270 انتخاباتي استازیا الکترال کالجونو رایې ګټلي او سیالې کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند کاندید 213 او بخې 210 رایې ګټلي. الکترال کالج څه شی دی په دې اړه وروسته په همدې خبرونه کې معلومات درکوو، خو اوس ورځو د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته. په دې اړه نوریاس نوری زما همکار په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب ښه راغلاست.
بله تخیل صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، البته له مخکنیو وړاندوینو سره سم د هغو ایالتونو چې ویل کېدل کوم کاندید به وګټي تقریبا هغه ایالتونه همغو کاندیدانو ګټلي دي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړي، د امریکا په هغو او ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي ایالتونه ګڼل کیږي، د ولسمشری لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ټرمپ له خپل سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندید کاملا هاریس څخه مخکې دی.
دا هماغه ایالتونه دي چې سوینګ ایالتونه بلل کیږي، او موږ د نن ورځې په خبرونو کې څو ځلې په غباب خبرې وکړې چې د رایو نتایج بدلولای شي.
بله، چې د سیالۍ ډګر البته بلل کیږي، او د دواړو کاندیدانو ترمنځ به وایي چې سیالي ډېر سره نږدې مخته ولاړه شي، ځکه چې په دې ایالتونو کې د انتخاباتو مخکنیو سابقو ته په پام سره رای ورکوونکو خپل کاندید بدل کړی دی. یعنی په دې معنا چې هلته نه جمهوری پالان او نه هم ډیموکراتان پیاوړی مرکزونه لري،
یعنی د دوی سنتي ایالتونه نه دي.
بله، د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې ترامپ شمالي کارولینا ایالت چې د الکترال کالج رایو شمیري 1400 تر سیګي ګټلای دی، په نورو برخلیک ټاکونکو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان، اریزونا، ویسکانسن او نیوادا ایالتونو کې هم د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي، خو دا له وخت مخکې ده چې ګټونکي اعلان شي. البته د امریکا په لویدیځو ایالتونو کې د رایو شمیرلو بهیر روان دی. البته د رایو ورکولو مرکزونه په ډیرو ایالتونو کې تړل شوي، خو په دغو ایالتونو کې په لسګونو میلیونو رای ورکوونکو نن د انتخاباتو په ورځ خپل رای کارولی، چې په 4.8 میلیونه رایو چې مخکې کارول شوي ور زیاتیږي. ترامپ فلوریدا ایالت چې وخت د انتخاباتي سیالۍ ډګر بلل کېده، او په وروستیو انتخاباتو کې جمهوری پالانو پکې ستر برای خپل کړی ګټلی دی. هغه همدارنګه تگزاس، ساوت کارولینا او انډیانا هم ګټلي، البته د ځینو نورو ایالتونو ترڅنګ. د هغه سیالۍ بیا کاملا هاریس، ورجینیا او نیویارک، مکسیکو او کالیفورنیا ایالتونه چې دا درې واړه د ډیموکراتانو پیاوړي مرکزونه بلل کېږي ګټلي دي. ترامپ یو شمیر نور ایالتونه لکه څنګه چې مخکې مو ویل هم ګټلي، چې د الکترال کالجونو د رایو شمیرې 210 ته رسیږي، او د کاملا هاریس د الکترال کالجونو د رایو شمیر تر اوسه 210 ته رسیدلی دی. د دې لپاره چې البته تکلیف یو کاندید د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، لږ تر لږه د 270 الکترال کالج رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. د امریکا د انتخابات سیستم پیچلی دی. د خلکو په مستقیمو رایو سره، یعنی هغه کاندید چې ډیر رایې وګټي ګټونکی نه اعلانیږي، بلکې دا د الکترال کالج دی چې برخلیک ټاکونکي دي، او د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلانوي. البته دا هم باید له یاده ونه باسو چې دا یوازې د ولسمشری لپاره انتخابات نه دي چې نن ترسره شول، البته د افغانستان په وخت باید ووایو چې پرون په امریکا کې ترسره شول، بلکې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د 415 غړو، او دغه راز د سنا د سلکسیز جرګې د 410 غړو لپاره هم ټاکنې کیږي، او البته د ځینو ایالتونو د چارواکو لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوری زما همکارو چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو وروستی حالې بیانوو، او په دې کې تاسو واورېدل چې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس دوه سوه لس وبخي الکترال کالجونه ګټلي او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ دوه سوه دیرش الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی هم ورته ویل کېږي، انتخاباتي استازي هم ورته ویل کېږي، دا یې ګټلي دي. خو راځئ اوس واورو چې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د امریکا ولسمشر ټاکي. په دې راپور کې صفی الله ستانکزی دا توضیح ورکوي چې الکترال کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای ګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحدو ایالتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایه ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کېږي. یعنی که یو کاندید حتی په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الکترال کالجونه یې خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د آزادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د امریکا د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه د نورو معلوماتو لپاره نن د ورځې په اوږدو کې د آزادۍ رادیو خبرونه تعقیب کړئ. تاسو ته به هلته پوره خبرونه او په دې اړه تحلیلي مطالب موږ چمتو کړي دي چې وړاندې کیږي. اوس ورزو د ازادۍ رادیو خبرونې ته په پاتې برخه کې قدرمنو اوریدونکو لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به هیله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی تاسو ته وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه خپل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې د ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکری قدر من اردون کو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پخو کړي. له بلې خوا یو بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدل یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې خو دی هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپله راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم خو چې و مې کتل په وطن کې د غدرې کال ز بیکاره فاتې شو من ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلو مولاړ شم. عرفاتا د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګمونه کې منګه ونه شو کړای چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو او ځکه چې د ترکی په اسفاتی ځواکونه ډیره کلکه دا بیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېد چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله خو بیا هم ناکامه شو. دغه ټولو سخت او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو بېرته ایران ته راغلو او د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو او یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډیره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لورا ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفه نه دلیدلې چې کله زه د خپل کور وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلات و، چارج به نه و، یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم وهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته اروپا ته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړې. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلمه د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، $15,300 باندې ما ته ترکیې پورې خبره کړې وه. زه چې کله بېرته واپسي کې را وګرځېدم، په واپسي کې مانا قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ شو مې کړی و، نو $2,500 زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته را وګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه را پیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو چیز روښانه نه کړئ چې زمونږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم. ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولای چې زه مزل وکړم. بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم، او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي، غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارد، او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردمر کړلو، او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې، ډېر زیات مشکلات. کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیو، او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپل کور راورسوم. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې فات شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلي، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي، دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاس ته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاس ته، ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم، یا مې نورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله له همداسې ځوانانو څخه دی.
نو مختلف نظرونه دې په قوال کې خپل مثلا نو غړم د دې هواد خوزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه دې ته اړکیږي چې د هواد خوزي اول اکثرا کسان چې غړي د هواد نه وځي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وځي دا یې دیمه کټګوري کومنګ غړي د یوځي خپل ځی تلاړ شو قاچاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک دغه د مخه ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د اوجنیم چې د زمنګ وطنداران مثلا دغه تیره پیخه کې چې تقریبا 2-2.5 سوه افغانان چې وژل شول.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو یو واستون له خود تعلیم دا بل استون له چې دا غنم ډیره او ته البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای هغه دار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم ستا دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغه سیالي اخیستی وي چې احمد لاړی زوالې پاتې شوم تر زوی مې لاړی زوالې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبي کوي او هغه سیالي
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو دا بیا څومره بدې پایلې لري دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري
څوک په کانتینر کې مړ کیږي څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو په کې دا اوس متاسف ولیدل دغه 216 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې دا یوه پایله ده بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي یا هغه مثبت تا سیالی وی چې سړی وی چې زه خو دا کس کزي کور رسیدي خو خبره ده کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی کنه که انسانان هو غوړي چې ژوند وکي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول تر سره کولای شي خدا چې بیا د سیالیو په خاطر به هر زی مارکس تا ژوبلستا ژوند لاس اور کولستا په دکې خو بیا مهم وایي کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سیره وخایي پښتانه ډېرې کال نیو شوې چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسین او ویروګان واچي چې داسې خای خپل او هغه کسان چې به وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عيش نو شو مزه خدل ته دي بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاده ټول خرڅ کی او اولاد او دا چې بیا ته اولاد شي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تر معلومیږي.
بله کله په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلی چیره په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه خو ډیر سره په تماس کې یم باور وکړئ هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي د دوی وباسي ولاړ شي وطن ته ډیرې نشي تللای چې نه اسناد نه لري چې دوی بیرته لاړ شي یا نور مسائل نه لري او بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو هلته ډیر د مزدورۍ ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دې په ژبه خو نه پوهېږي تاسو چې په ژبه نه پوهېږي په دې معنا چې تاسو یې کای پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په $2 او $3 لکه بندیانو غوندې ساتي په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري خو هغه به وایي چې نه موږ خدا سي نه یو ښه ته 15 کاله مخکې راغلی لس کاله مخکې به راغلی لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی خو تا ته هغه دفتري وظایف هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولري نشي پیدا کولی لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري هغه خو تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول پکار دي په هیواد کې دننه سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته په عامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ سم، خو ډېری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. څه کول پکار دي؟ د حل لاره څه رسېدې کېږي؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي هدا عقل ځوانانو ته د دې فزای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه ځمکه چې غصب کړلې وای خسلا خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا عقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل راز بداسې چې تا غټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کانو زمونه او خلاصو په دښانو باندې خو حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنامه اخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خويندې دا الکان خو لا پیدا ځوانان خويندې چې مسجونه او زنګونه کوي لار په لټای چې کمه د هواده ووزي دا نور نارینه ځوانان خو لا پیدا نو دنه غټه بدبختی شیر ده چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مې استاد ځوانان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دي. نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دې ورته برابر شي کار کې د د پزای چې ته یو مولا راوړ چې شل کال جنگ کړای دی ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا هغه مشر وټه کچې هغه ځوانان تر ماسترۍ کچې تحصیل لري. زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بسونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرېږدي هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي دغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه وځي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري چې خدا ده چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي. دا څومره بدې پایلې د هیواد په کچه درلودلی سي؟
هیواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یینو آلریډي هغه طرف ته روان یو منګه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه د دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزان لی وردی کنه ارزان لی وراندا سی چې او چاته زر ډالر ورکې او دوی ته وای چې نه دوی وای چې هغه کارت ته زه په 200 کوم نو ارزان لی ورته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پویږي په باندې چې مکه لکه تیر ځل چې پینځه کال دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کا خلاص دي مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مانی دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نمنی او کم دانه کپ کی پیدا شي چې وې زړه په اوس وځي دا بیچاره هه وادوال مخفل دی کم دانه کپ کی پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی درته چې ما تاسو په خپل سترګو می جاګانو کوم و دې اول واسي عواقب ډیر زیات دي. یو هغه هم دا دی چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدغه سیمولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد عواقب پیدا وي خلک به ذهنن ناراما وي په ټراما باندې به دوی اخته شي وي او بل اخره مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه کار ورته راوسیړو هغه هم دا چې هواد به ولسمه پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا ونګورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومه لاسته راوړنه چې موږ په دغه تیر 22 کلونو کې درلودای هغه بیا تر لاسه.
بله صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي هغه یې کوي بیا وخت مو پروا نه لري.
اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول یو زمینه مسایده کړي، څه ډول یو فضا په کور کې جوړه کړي چې ځوانان مسافرت ته زړه نه کړي.
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید حداقل هغه حقیقي ژوند بیانول ورته پکار دي. داخل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پوهېږي، خبرې دې ورسره وکړي، کېده نه چې ځوانه ته هلته ځې ترکیې ته مثلا، ته ځې جرمني ته، ته هلته څه شی کوې؟ ستا ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکوي، که اسناد درکوي نو ته به څو کلونو پورې هلته ژبه زده کوې، او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټریانې وکړي او دکتوراګانې وکړي، دا خبره نه شته. ژبه باید زده کړې، او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي. ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي؟ نو دغه کومه ځواني چې اوس لرې 25 کالو یو 20 کالو یې، تا باندې به دېرش کلن شوی به، بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه یې رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې ته دېرش کلنۍ کې بېرته دې هېواد ته راولېږي؟ زب زب چکه چکه به یې هغه هم که ورسېږي ته هغه ځې پورې.
بېرته دې حل لارې ته چې اوس په افغانستان کې ځوانانو ته د زمینې مسایده وېږي،
حل لارې هم دا ده چې مسؤلیت لري، که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د کندهار اداره ورته وایي، د دوی مسؤلیت هم دا دی. زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي، دا اوه اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش هره اونۍ کې ورځي، حد اقل ټول د جبونو کې ناچي، هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي په ملت یې وسپاري، بیا هم یو څه ګزاره کېږي.
په آخر کې ځوانانو ته، کورنیو ته هم یو پیغام دی، تاسو غواړي څه ولرو؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځې به تېرې شي، د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې دی دغه خلکو، دومره وخت مو گزاره وکړي، کال دوه کاله نور هم گزاره وکړي، که امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی، که کس ځان سره سلف سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې داسې د کال کې لس کتاب ولولئ، نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو، تاسې به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بله چاره داسې بېلنده پاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي ورځئ، زه خامې ځوانانو ته وایم که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولای شئ، او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړي او بېرته هېواد ته راشئ، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دي وکړي، او د دغه ژوند امریکې او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي څېره دې ورته بیان کړي، چې ښه که ته لاړ شي هغه پروز اینډ کانس ورته وایي، که نه خوالی او بدوالی او هغه مثبت او منفي اړخونه ورته وښایي باید کورنیو ته، او بیا دې اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅکله دې په غیر قانوني لارو چېرته نه ځي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
هیلا
د خزو دید لوری
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی که نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل، که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې وویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتک نورس خوانځي ته لاړی د یو کال د څنګه تیر کړو د ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور بده کینی
حتی ما سره دا خپل داوی دا وسکه چې طالبان اول مچ راغلي مونږ باندې مکتبونه بند کړي اول وای چې باید لکان مرانه سي انجونې مرانه سي بعد لغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید لکان داسې او انجونې رانه سي بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده د طالبانو څخه وېرېدلو
دغه یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي تا وویل چې مکتب درنه لرې م وه کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول ته م یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادان یم ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وه که نه
اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې یم مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته را نسي حتی چې مونږ په اخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې را نسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړلو هغه مم را سره دو دانې مګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه ما مم په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مم چې منځولې ده هغه مم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه ته تمه خو بیا هم زه ډارېدم له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا تناس وم ځکه کاکا لور مم را نه لاړه هغه د بل کور نه زرې څه مونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نشم کولی چې یوازې لاړه شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړدم او بېرته کور ته را وړم
دې وخت کښې څو کلنه وې
زه د پېنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه د زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته افرین را کوي یا کوم انعام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و تا وویل چې زه بې جورته موم بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جورته وم بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات مختاره مونږ اچولې مونږ هم چې نن زمونږ صنفیان یم چې وې صنفیانې نه وي زمونږ خویندې غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره
څومره شوکې کښې کېناستې دې مکتب کښې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنولم زه په اصلن په صنف کښې وړه وم د ټوله نه چې زه وړم ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم نو استاد یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموماً دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد ور باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې سې ما درس نه وي ویلی استاد را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد یې را سره زیاتره کومک کوه بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم.
په دې اړه راته ووایه کور کښې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یې انګلیسي ووایې یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول را نه غټ وه نور ټول به را سره درس ویلې همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې خویندې مې هم را سره ویلې ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی چې ډېر درس ووایې چا اول لومړه شې صنف کښې دویم شې؟
اول مې پلار را سره کوله خور مې هم را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کښې څوم نمره وې؟
په صنف کښې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم.
که دا هم راته ووایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کښې چې څه په کښې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کښې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
او را سره شته.
څه شی په کښې ډېر ښایسته دی چې ته همېشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کښې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې په کښې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دا خو عموماً ماشومان وي په کښې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کښې دې جنګ کول ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتماً په چوکۍ یا نښلي یا په خوراک نښلي جنجال را ځي کله دې جنګ کړی جنګ دې را وړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوه ځکه استادانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جورته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاد یې په هغه مکتب کښې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کښې یا همالته په مکتب کښې یا کور کښې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې څه ویلې وکړه یا مدرسې ته هم لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به ویل چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا تاسو چې موږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویل دعا وکړئ حتی استاذانو راته ویل چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به یبانې مم چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جامې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سې د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سې زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېپه اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه همغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروې، وخت دې په څه تېروې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم را اخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چای زده کړي چای ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او سر ته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمې وکړې د سبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نژدې د ملکه سورایا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور و پلار برخورد در سره څنګه ده؟ خو د کور ماشوم هم او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
مکتب بند چیک خرابی تاسو دا خبر
لری ادمن تخلام معشوم بیرون بوزی هغه ملګری دې شته چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دمنه پرېږدي
کوچی تم پلار پری دی کلا کلا سا کوچی تمو سما ملګری مست چودانی دی زیاتره خو لو بنه کو سکا چا خو لو بنه دی خوشی ہے خپل سا خپل سا تیرو یواز دا خبرې کو سره کسی کو زیاتره او یان دی بل کورونو تس
بڅ کسی کو ایت خبرې کو خپل منځونی کې چکینه
زیاتره خپل ځان پاره کو لکه مونږ وای چې زیاتره خپل ځوان کسی کې امامل کوي چې دا مونږ ځوان دې سي ډوړه کې کسی کې یاد سوال دی سالګری خپل کسی کې د سي کوي
سمای جان ته خلا ډیره وړه مې خو په دې کله فکر کړی چې ری دا خوندې هم داسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا کورنۍ درته وای چې کم داسې خوانځي بندې او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل میں اس کل ازی حد تن رئیسی زیادہ کئیم باپ لارخ پلا یا پو شخصیت دائی ماپ لارخ پلا ڈاکٹر لا کل من تدانو آئی نو پلا جانا من زردی را زیادہ من اندو یا چی دسی خبر من تنکی خوبیا ماتا وائی چاک من مکتبو نشیدو کی دیسی سن کالا بات سی که تا دم عمر تر اخر پوری نمت کی دیسی مکتب شروع سی نو تبیا آغا وقت کم کولی سی چوی وائی
خپل خوبیا در زیادہ فکر نشتا دا روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي
پنځم لاروري خو زیاتره چې زه بیا زیم یم کوم شهر په یات چې زیاتره زه زړم زکه موزه وایم ولې موږ مکتبونه باندې
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې کورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پانتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه باندې شاغي ورځ لکه مې ورور مکتب ته ته اوس پانتون کې د اوس وایمو ګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پانتون ته لاړ اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پانتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم به زیاته داسې ماته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
محروم شي چې اوم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام نه ورته ده چې موږ خپل درسونه په خپل کور کې وایو که ار کله سو کې د مکتب مو شروع سي برته نو کولای شي چې موږ برته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه وایي او هیڅ کله خپل داخلي په خاور سره خاورې نه کوي ځکه کولای شي چې څو کاله بعد هم داخلي برته راځوندی کوي بیا نو زه دا وایم چې هیڅ کله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره بانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کلن
ډېره مننه کور د ودان سمی جانې
دا هیلی پروگرام رسته او شیبو ترا ورسیدو ورزو دا سمیه پادا بانده دا غی دمور خبری اورو
سلام علیکم زده سمیه موری ما او پا دی کشویش که خومنگا هر او رسته او یو او رز نده هر او رز منگا چو دری کالو وات منگا دی کشویش که تیره او سیدوی رزده خلونه پاتی دی مالور گانه پور ناستی دی او سخت تشویش اخیش کیو او من پا نن او پا سبای کیو چی نن او پا سبای که با مکتبون شروع کیو دوی با مکتب تزی او پا دیر سخت و حالاتو که منگا دوی دی وقت ترا ورسولی چی دی وقت دوی ورسی گیو دوی تعلیم وکی دینا پور دا تعلیمونو تو خوی نپری دی خو منگا هر او راز بس زوندی انسانه آنیو دا سیو دکا مره دی مره پا شانتیو خوب کی زوندیو بس خپل ساګانی اخلو د درګانو تشویش یو زنه ټول افغانستان ماینده پلرونه ټوله په تشویش کړی دي او سخت حالات ده څه به وای هیڅ هم نسو ویلای
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي دومره دی ودی دوه خو نه دي خو ما پلار خو وای چې لاس کله طالبان دلته نور کینیم او لاس کله بعد خدای پاک دې دوی ته زمينه برابرې کړي بیا به هم دوی موږ پرې نه دوه تعلیم به کوله خیره سره